سندرمول ازادي رادیو اوریده تا مازیګر شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې سات خبري مجلې ته هر کله او زه صالح شخصي خلقي مو په راتلونکي نیم ساعت کې کور بنایم. د روان نیم ساعت په اوږدو کې د ټولو راپورونو په سر کې اوري چې د انتخاباتو د کمیسیون د رای ورکولو د جدي کارتونو د ترلاسه کولو وروسته اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیې ځانګړي استازي استعفا کړې. همداراز په نړیوالو خبرونو کې پاکستاني چارواکي وایي د امریکا ایوی بی پیلوټه الوتکې په شمالي وزیرستان کې دوه بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي او ایوی نومرکې افراطي ډلې په تاجکستان کې د څو ورځو وړاندې موټر بم چاودنې مسؤلیت منلی. دا او نور په نړیوالو خبرونو کې له احمد تکل څخه واورې. خو لومړی د افغانستان خبرونه وایي.
سلام په کورنیو خبرونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پولیسو نن په کابل کې د کابل بانک په یوه څنګه کې د بانک مشترکین وهلي ټکولي دي. همدارس واورئ چې د جاپان صدر اعظم وایي د افغانستان د پراختیايي پروژو د ښه پرمخ بیولو او په هغه کې د همغږۍ د رامنځته کولو په هدف و په خپل دفتر کې یوه ځانګړې څانګه پرانیزي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې پولیسو نن په کابل ښار کې د کابل بانک په یوه څانګه کې د بانک مشترکین وهلي ټکولي دي. پاکستاني چارواکي وایي د امریکا پولیسو د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته چې شاوخوا 200 کسان د خپلو پیسو ایستلو ته پکې راټول شوي و خلک په ډنډو ووهل. په خبر کې ویل شوي دي چې له دې پیښې وروسته د ملي امنیت ځواکونه هڅه وکړه چې په سیمه کې د امنیت کنټرول په خپل لاس کې واخلي. افغان چارواکو مخکې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په کابل کې د دوی شتمنۍ خوندي دي. د جاپان صدر اعظم وایي د افغانستان د پراختیايي پروژو د ښه پرمخ بیولو او په هغو کې د همغږۍ د راوستو په هدف به په خپل دفتر کې یوه ځانګړې څانګه پرانیزي. د افغانستان جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پڼه کې په دې اړه ویل شوي دي چې د جاپان صدر اعظم ناوتو کان دغه څرګندونې نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د جاپان صدر اعظم همداراز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. ویل چې له افغانستان سره به یې د هیواد مرستې دوام وکړي. په خبر پڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر حامد کرزي د جاپان صدر اعظم ته بلنه ورکړې څو له افغانستان څخه کتنه وکړي. ښاغلی ناوتو کان د هغه جاپاني خبریال د خلاصولو لپاره د افغان حکومت هلې ځلې هم ستایلي چې څلور میاشتې مخکې په کندوز کې له څلورو میاشتو راهیسې په کندوز کې له وسلوالو سره برمته وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو جعلي کارتونه موندلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو تن غړي او ویاند زیارفت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل یو شمېر کسانو هڅه کوله چې د انتخاباتو په ورځ له دغو کارتونو څخه ګټه واخلي. نوموړي وویل چې په دې اړه یې له افغان امنیتي د ادارو غوښتنه کړې تر څو د کارتونو د چاپ منبع معلومه کړي او عاملین یې ونیسي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې ګمان کېږي دغه کارتونه به په کوم ګاونډي هیواد کې چاپ شوي وي. په سرپل ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته د سیاد پر ولسوالۍ حمله کړې. د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر محمد باقر مسعود ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې حمله کې دوه پولیس او یو وسلوال مخالف وژل شوي او دوه نور پولیسان ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا یو بی پیلوټه الوتکې په شمالي وزیرستان کې په دوه ځایونو بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. دا چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي وایي لومړی برید د شمالي وزیرستان په ډنډ درپخیل نومي کلی کې پر یوه کور وشو چې شپږ تنه مشکوک وسلوال یې ووژل. د دې چارواکو په وینا څو ساعته وروسته په دتخیل سیمه کې په یو بل برید کې هغه موټر په نښه شو چې وسلوال پکې و. په دې برید کې څلور تنه ووژل شول. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي دواړه حملې د حقاني شبکې پر اړوندو کسانو شوي دي. د امریکا هغه نومرکې کلیسا چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د برید په نهمه کلیزه د قرآن کریم د سوځولو پریکړه کړې ده وایي چې د امریکا د حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو له پراخو غندنو سره سره تر اوسه پر خپله د ژمنه ولاړه ده. د فلوریدا د ګینویل د سیمې د کوچنی کلیسا مشر تیری جونز وویل دی پویږي چې د امریکا حکومت له دې اندېښنه لري چې د قرآن کریم د سوځولو پارونکې پرېکړه به په بهر کې د امریکایانو ژوند ته ګواښ زیات کړي، خو د ټینګار وکړ چې د روانې شنبې په ورځ د دوی دا پلان پر ځای دی او عملي به یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هغه میلمستیا کې چې تیر ماښام یې د بهرنیو چارو په وزارت کې مسلمانانو ته د روژه ماتي لپاره کړې وه، د قرآن کریم د سوځولو پلان د بې حرمتۍ یوه شرمونکې پرېکړه وبلله، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی دا پرېکړه پرونکې وبلله. موږ فکر کوو چې دا یو پرونکې اقدام دی، دوی بے حرمتی کوي، دوی زغم نه لري، دوی تفرقه غواړي، خو موږ خوښ یو چې زیات شمیر خلکو خپل اواز اوچت کړ او د دې مذهبي مشر او د دې د ټولنې له طرحې سره مخالفت وکړ. په ګینسویل ښار کې حکومتي چارواکي وایي چې دوی پرلپسې له دې کلیسا څخه غوښتنه کړې چې له خپلې دې پرېکړې څخه لاس واخلي. دا چارواکي وایي که د کلیسا قرآن کریم وسوځوي نو په دې معنی ده چې د ښار له قوانینو څخه به یې سرغړونه کړې وي، ځکه هغه مهال چې دوی د دې کار اجازه غوښته چارواکو دوی ته د اجازې له ورکولو ډډه کړې وه. یوې نمره کې افراطي اسلامي ډلې په تاجکستان کې د هغه ځانمرګي موټر بم حملې مسؤلیت ومانه چې څو ورځې مخکې د پولیسو دوه افسران ووژل. د ډلې چې خپل ځان جماعت انصار الله بولي په خپل انټرنټ پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په شمالي خوجند ولایت کې دا حمله دوی پر مسلمانانو د حکومت د بریدونو په غچ کې کړې ده. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په کبردینو بلکاریا جمهوریت کې د فدرالي محکمې یو تن قاضي نن د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د سیمې څارنوالۍ ویلي جولبر بیکوف چې د یوې ولسوالۍ قاضي و په داسې حال کې چې کور ته پر لاره په خپل موټر کې و، تېره ورځ ماښام له کوره بهر د وسلوالو له کمین سره مخامخ شو. د راپورونو له مخې پولیسو د نامعلومو وسلوالو پلټنه پیل کړې ده. بیکوف مخکې له دې چې قاضي شي د پولیسو یو افسر و. روسیا شمالي قفقاز کې د اسلامي افراطي ډلو له فعالیتونو سره لاس ګرېوان ده چې اورته فساد او ناوړه استفاده لمن وهي. او رسای خبر د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د خپل خاطراتو د نوې خبر شوی کتاب د تبلیغ لپاره هغه غونډه چې نن نوښت په لندن کې په پام کې و د اعتراضونو د ګواښ له وجې کنسل کړې ده. د ښاغلي بلیر یوه ویاند وویل چې د برتانیې پخوانی صدر اعظم د مرکزی لندن په یوه کتاب پلورنځي کې د خپل کتاب د لاسلیک کولو د یوې غونډې کنسلولو ته هم اړ کړای شوی دی. د خاطراتو دا کتاب چې یو سفر یې عنوان دی د عراق په جګړه کې له امریکا سره د برتانیې د یو ځای کېدو په ګډون د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د ټونی بلیر د پالیسیو دفاعیه بلل شوې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د ډوبلن ښار په یوه کتاب پلورنځي کې په ورته مناسبت کې اعتراض کوونکو د بلیر خواته هګۍ او بوټونه غزار کړل.
تاسو د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. شپږ بجې او اته دقیقې دی. بخښنه غواړم په روانه خبری مجله کې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خپل هیواد مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د امریکا د فلوریدا د کلیسا د هغې پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په پام کې لري د قرآن کریم نسخې وسوځوي. د کابل خاریان د اختر په ورځو کې له امنیتي مقاماتو څه غوښتنه لري؟
د حکومتي خلک نه غواړو چې د اختر ورځ کې امنیت ونیسي، او د مخالفینو نه غواړو چې د اسلامي ورځ دي اسلامي ورځ کې جنگ ونه کوي.
په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري او په بهرنیو راپورونو کې که وخت وو دا راپور اورو چې د امریکا بي پیلوټه الوتکو نن په شمالي وزیرستان حمله کې یو شمیر مشکوک او وسلوال وژلي. را سره اوسئ. د منتخباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکولو یو شمیر جعلي کارتونه یې ترلاسه کړي چې ګمان کېږي په یوه ګاونډي هیواد کې به چاپ شوي وي. د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. په دې اړه د امنیتي ارګانونو څېړنې روانې دي. د دې ترڅنګ دغه کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د اتو نورو حقوقو کاندیدانو نومونه هم اعلان کړل چې له دولتي دندې څخه یې پر خپل وخت د استفانه کولو له امله د کاندیدانو له وروستي لید څخه ایستل شوي دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور حال.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رای ورکونې د یو شمېر جعلي کارتونو د ترلاسه کولو خبره کوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان احمد زیار رافت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کارتونه له کابل څخه ترلاسه شوي او ګمان کېږي چې په یو ګاونډي هیواد کې چاپ شوي وي.
دوی
وایي کوم کارتونه چې موږ ته را رسېدلي دوه درې کارتونه د نمونې په ډول له کابل څخه دي، خو ویل کېږي چې دغه کارتونه په یو ګاونډي هیواد کې چاپ شوي دي. امنیتي ارګانونه په دې اړه څېړنې کوي چې دغه کارتونه له کوم هیواده او د چا لخوا افغانستان ته راوړل شوي دي، او په دې اړه مو له امنیتي ارګانونو لخوا د جدي څېړنو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایند غشان د اتو او کاندیدان نمونه هم اعلان کړل چې پر خپل وخت یې له دولتي دندو د استفانه کولو له امله نمونه د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي
د وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه اته کسه کاندیدان چې پر خپل وخت یې له خپلو دولتي دندو استعفا نه وکړي د کاندیدلو مستحق نه ګڼي. شیما خروټې، محمد هارون فیضزاده، زمری ناصری او محمد روشان روشان له کابل څخه، مولوی لال محمد او حاجی جان آقا عارفی له پروان څخه، انجینیر زبی الله حمیدی له لغمان او قاضی عبدالرزاق نجرابی له کاپیسا څخه. د ښاغلی رافت په وینا د یو شمېر نورو کاندیدانو په اړه هم ورته شکایتونه نوموړي کمیسیون ته رسیدلي چې پر خپل وخت به وڅېړل شي. د یادونې وړ ده هغه کاندیدان چې نمونه یې پر خپل وخت له خپلو دولتي دندو نه د نه استعفا کولو له امله د کاندیدان له وروستي لست څخه ایستل شوي 9 دېرش، او هغه چې د بېلابېلو لامنونو له امله یې د کاندیدیدلو حق له لاسه ورکړی دی 4 اتیاو ته رسیږي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون اندېښنه لري او وایي چې په دې وروستیو کې داسې جعلي کارتونه ترلاسه کړي د رای ورکولو کارتونه چې ګمان کېږي په ګاونډیو هیوادونو کې چاپ شوي، بلور ته د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د بهرنیو د لاسوهنې په باب هم اندېښنې رامنځته شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچیر متکی نن په کابل کې وو. په هغه خبر پڼه کې چې د جمهوری ریاست دفتر خبره کړې ده، د ښاغلي متکی له قوله ویل شوې ده چې نوموړی وایي هیواد په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا یا اسرائیلو د پوځي بریت د احتمال په اړه خبرې کیږي او د حامد کرزي له حکومت سره د لویدیځ اړیکې هم کړکېچن ښکاري، آیا د افغانستان او ایران اړیکې نورې هم نږدې شوې دي؟ احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د متکی د سفر تر شا به کوم بل راز هم وي که نه.
محترم متکی چې کابل ته راغی مشخصا د کرزی صاحب سره ملاقات کړی. ګورش ډیپلوماتیک دی وزیر خارجه را باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره ملاقات کړی و نه دي کړی، چون داسې اورېدل کېږي چې دا خبرې زیات مهم زما په باور دغه چې په دې وختو کې د کرزی صاحب مناسبات د غربیانو په خصوص د امریکایانو سره ښه نه دي. د دې موقعه ایران غواړي څو استفاده وکړي او کرزی ته اطمینان ورکړي چې زموږ شاته ولاړ یو، د تا سره همکاري کوو چې په انتخابات کې به کېږي نورې کړي. دوم خبرې دا ده چې په دې ورځو کې دنګوسې دي، اوازې دي چې اسرائیل یا امریکا غواړي چې په ایران باندې برید وکړي. د کرزی نه اطمینان غواړي چې دغه برید چې احتمالا د فیدي یا لسیدي باید له افغانستان نه حاضر نیولی شي. در یو انتخابات ولسي جرګه مخکې د دیني شک ایران پاکستان یو تعداد مهري لري چې غواړي چې هغه پارلمان ته رایه پیدا کړي او د پارلمان د لارې نه دا مملکتونو په نفس کې مبارزه وکړي. د دې بارې کې هم کوشش روان ده.
په لومړي مورد کې سیدی صاحب، تاسو وایئ چې ایران غواړي له دې بد حالت نه چې د افغانستان او د لویدیځ په اړیکو کې پیدا شوی استفاده وکړي او له افغانستان سره خپل اړیکې جوړ کړي، نو آیا ایران به هغه موقف چې افغانستان یې له امریکا سره په خپلو اړیکو کې لري هغه موقف به ترلاسه کړی شي؟
بشک ایران دومره توان چې امریکا به اقتصادي بګانه سیاسي نظامي بګانه چې ایران دا توان بلنه لري اما چون هغه مجبوریتونه دي هغو وعده ورکې کردې تر چې موږ اوندیان یو مسلمان یو اسلامي مملکتونه هم تشویق کوو تاره پشتیوانۍ وکړي یو امیدواري ورته ورکوي اما هغه توان چې امریکا لري چې ایران هرجیز بلنه لري ایران په خپلو مشکلات باندې نه اخېږي.
تاسو مخکې اشاره وکړه پر ایران د امریکا یا د اسرائیلو احتمالي برید ته، او په هغه صورت کې تاسو وایئ چې ایران د افغانستان له حکومت نه غواړي چې امریکا ته اجازه ورنه کړي چې له دې خاورې نه پر ایران باندې حمله وکړي، نو دا ژمنه خو مخکې هم افغانستان ایران ته ورکړې وه، او دا ژمنه یې کړې وه چې افغانستان به د ایران پر ضد هیڅ بل هیواد ته د حملې اجازه نه ورکوي.
لمنګ حکومت اول په ټول خاور کې تسلط لري، بیا د افغانستان سزا د کربیان په لاس کې دي چې کربیان د سکارو کې مو متاسفه نه دا توان نه لري چې مخنیوي
او یو بل موضوع. ښاغلی سیدی، هغه کسان چې تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې ستاسو په اصطلاح د دوی اړوند کسان دي او د ایران او د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي، اوس د ولسی جرګې له انتخاباتو را نږدې کېدو سره سم ایران غواړي چې د هغو بریالیتوب حتمی کړي، د افغانستان له حکومت نه د هغو د بریالیتوب په برخه کې مرسته وغواړي، دا خبره څومره موثقه ده؟ او که چیرته موثقه وي نو دا کسان څوک دي، په کومو حلقو کې دي، او باید خلک یې وپیژني؟
یوازې دا خبره زه نه کوم. تاسو معلوم ده چې به بار بار کردې ته خپل اعلان کړی چې د پاکستان زموږ په کابینې کې جاسوسان شته، د ګاونډیان زموږ په کابینې کې جاسوسان شته، کردې ته خپل اعلان کړی. اوس چون تاسو معلوم ده چې د دولت یو ورو ولسی جرګه ده، پارلمان ده، ګاونډیان خصوصي ایران او پاکستان کوشش کوي چې په پارلمان کې هم یو څنګه یو مطمئن ځای ولري، چار وخت غواړي چې د غربیانو په ضد کې مقابله وکړي. د افغانستان پارلمان او شو
افغانستان ته مو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی د سفر پاپ اپ، او همداراز د افغانستان او ایران د وروستیو اړیکو پاپ اپ مرکه واورېده. همداراز ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ولسی جرګې هیواد د ولسی جرګې د انتخاباتو ملاتړ کوي، او تر یوې خبرتیا وروسته به د افغانستان او پاکستان لپاره د بریټانی د زنګړی استازي له استعفا خبر شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس او شپږ نوي خبريږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي د امریکا د فلوریدا د کلیسا د هغه پریکړې په اړه چې د قران کریم د نسخو د سوځولو په اړه یې کړې ده خپل اندېښنه ښکاره کړه. ستيفن دیمستورا چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، له نوموړي کلیسا څخه وغوښتل چې له خپلې دې پریکړې په شا شي. نوموړي وویل دا شان اقدام کولای شي چې د حقوق بهرانیانو ژوند ته هم خطر پیښ کړي چې په افغانستان کې کار کوي. اجمل تورمن او نور حل.
د امریکا د فلوریدا ایالت د وی کلیسا د هغه پریکړې پاړه د اندېښنو په دوام چې غواړي د قران کریم نسخې وسوځوي. د ملګرو ملتونو ادارې هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او له دغه ډلګې څخه غوښتي چې له خپل پریکړې څخه په شا شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استيفن دیمستورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د فلوریدا د کلیسا دغه اقدام د ټول نړۍ د مسلمانانو د عقایدو پر وړاندې یو برید دی.
فریډم اف اکسپریشن
د وی د بیان ازادي د هغو ملیونونو مسلمانانو د احساساتو پر وړاندې د برید په معنا نه ده چې اسلام او قران ته درناوی لري، ځکه موږ هم اسلام او مسلمانانو ته درناوی لرو. که هغوی په دا شان یو عمل لاس پوری کړي، نه یوازې دا چې په ملیونونو مسلمانانو برید کوي، پر موږ هم برید کوي کوم چې په افغانستان کې خدمت کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غشان ویل هغه کسان چې په افغانستان کې کار او خدمت کوي ټول د افغانانو رسمونو، عناناتو او عقایدو ته درناوی لري. وروسته تر هغه چې د امریکا د فلوریدا ایالت کلیسا دا اعلان وکړ چې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو په یاد د قران کریم نسخه سوځوي. د امریکایي چارواکو او نړیوالو بشري ټولنو په ګډون د نړۍ یو شمېر رهبرانو دغه پریکړه غندلې او د نه عملي کېدلو غوښتنه یې کړې ده. په افغانستان کې هم خلکو د فلوریدا د کلیسا دغه پریکړه غندلې ده او د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار په لسګونو اوسیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې د دغه پریکړې په وړاندې خپل غوسه ښکاره کړه چې حتی د امریکا بیرغ ته هم اور واچولو.
په افغانستان کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مستوره د څرګندونو جزئیات واوریدل شي. د امریکا د فلوریدا د کلیسا څخه غوښتنه وکړه له خپلې هغې پریکړې په شاشي چې غواړي د قرآن کریم نسخې وسوځوي، ځکه نوموړی وایي که دا کار وشي نو له دې کار سره به په افغانستان کې د بهرنیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. بیا هم د ملګرو ملتونو په باب د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي له خپلې دندې استعفا ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د جنوبي آسیا او د افغانستان لپاره د دغه وزارت مدیر به د شیرارد کوپر پر ځای خپل کار پیل کړي. تفصیل حمید مومند اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي په داسې وخت کې خپل دندې استعفا ورکړي چې ویل کېږي د طالبانو په خلاف پر روانه مبارزه کې له ناټو او امریکایي چارواکو سره اختلافات درلودل. شیرارد کوپر کولز د جون په میاشت کې په لنډ مهاله توګه له دندې استعفا ورکړي و، خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال ویلو چې د به پر روان کال کې بیرته خپل دندې ته حاضر شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په یو بیان کې ویلي چې کوپر کولز د افغانستان په وړاندې د برتانیې د سیاست په ټاکلو کې مهم رول لوبولی دی. هیک وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا او د افغانستان د څانګې مدیر کارن پیرز به د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي چارې سنبال کړي. ویلیام هیک دا هم ویلي چې افغانستان او پاکستان د برتانیې د نوي حکومت د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې ځای لري. کوپر کولز چې د دوو کلونو لپاره په کابل کې د برتانیې د سفیر په توګه کار کړ، په 2009 میلادي کال کې د برتانیې د کارګر ګوند حکومت لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. د ګارډن روزپانې د جون په میاشت کې خبر ورکړ چې په وروستیو میاشتو کې د کوپر کولز او امریکایو ناټو چارواکو ترمنځ سخت اختلافات منځته راغلي دي. کوپر کولز په دې باور چې په افغانستان کې موجوده ستونزه یوازې د پوځي ځواک په کارولو سره نه هواریږي، بلکې له طالبانو سره پخلاینې ته باید لومړیتوب ورکړی شي. برتانیا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1000 سرتیری لري او په دې توګه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیری میشت دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې غواړي تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمان غگل ازاده راژیو او رای شپک بجیو درویشت دقیقی دی پا روانه خبرونه کی دا کچنی اختر دا ورزو پا مناسبت او رای چی دا کورنه و چارو وزارت امنیتی تدابیر نیولی، خو خلق هم دا امنیتی چارواکو او هم لمخالف و دلو چخه وختنه لری. د شهیدونه او د احمد شاه مسعود وژل کېدو د نهم تلین یاد غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې یو شمېر پخوانیو جهادي او سیاسي مشرانو، د کابینې او ملي شورا لسګونه غړیو او په کابل کې یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو هم برخه اخیستې وه. د ازادۍ راډیو خبریالۍ په اړه راپور لري.
د شهید د اونۍ او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د نهم تلین په یاد غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو او حالاتو په اړه تر ډیره د نړیوالې ټولنې په غاړه واچول شوه. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې ترڅنګ چې د جهاد او مقاومت په مهال د قربانیانو په ځانګړې توګه د احمد شاه مسعود هڅې او سرښندنې وستایلې، وویل چې نه کاله کېږي نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې جنګیږي، خو د ده په خبره د هرې ورځې په تیریدو سره وضع لا خرابیږي.
تروریزم به عنوان یک تهدید واقعي در افغانستان تبارز کرده.
دی وایي تروریزم په افغانستان کې یو واقعي ګواښ دی، خو دا د سیمې او نړۍ لپاره هم ګواښ دی. نن په افغانستان کې حالات د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې د سیاسي وضع په اړه ډېره اندېښنه لرو او نه غواړو چې خلک په دې اړه په تیاره کې وساتل شي. په عین حال کې پخوانی جهادي مشر او د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف وویل چې د موجوده ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره دا ده چې مجاهدینو ته درناوی وشي او د جهاد او مقاومت په موده کې د هغوی د کړو هڅو د له منځه وړلو سیاست ته تغیر ورکړل شي. د شهید اونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسی جرګې بل غړي برهان الدین رباني هم خبرې وکړې او د تر ډیره په نړیواله ټولنه تور ولګاوه چې ګوندې د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې افغانستان خپل شریک نه بولي او نړۍ په دې برخه کې له دې هیواد څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. استاد ربانی په ډاګه کړه چې په روانو بحراني حالاتو کې نړیوالو له وسلوالو طالبانو او حتی القاعده سره د سازش سیاست غوره کړی او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په افغانستان کې امنیتي ستونزې لا زیاتېږي.
د شهیدونه په داسې حال کې نن اول مزل شو چې د کوچني اختر ورځ ایران نږدې کېږي او ممکن سبا او یا هم بل سبا ته اختر وي. د کوچني اختر د ورځو په نږدې کېدو سره په کابل او د هیواد په نورو ښارونو کې امنیتي تیاری جدي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د نورو ارګانونو په ګډون په زرګونه سرتیري د غوره امنیت لپاره په دندو ګمارل شوي. ماریا صدیقي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې خلک د کوچني اختر لپاره د تیاریو په حال کې دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر د ورځو لپاره به په جدي توګه امنیتي تدابیر ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری وایي چې دغه وزارت د اختر په ورځو کې د غوره امنیت لپاره په بیلابیلو برخو کې پولیس په دندو ګمارلې دي.
د کورنیو چارو وزارت د کوچني اختر د امنیت لپاره او د ښه تیریدو لپاره پر امنیتي پلان باندې کار کړی دی چې د امنیتي پلان سر له نن نه پیلېږي او یو درجه پورتنی امنیتی ازارات پولیس ځانته نیسی چې د اختر په دری ورځو کې بیا پولیس له لومړۍ درجه ازاراتونه به برخوردار وي. دغه 2000 پولیس یا اضافه لدانه په حوزاتو کې، په ولسوالیو کې او په منتظره قطعاتو کې تنظیم شوی دی.
د کورنیو چارو وزارت کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې یوازې په کابل کې 2000 پولیس د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي. د کابل اوسیدونکي هم له تېرې یوې اونۍ راهیسې د اختر په تیاری بوخت دي. په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادوال د امنیت لپاره اندېښمن دي، خو بیا هم د اختر د لمانځلو لپاره تیاری نیسي. ځینې خلک چې د اختر لپاره د اړینو توکو د اخیستلو لپاره بازارونو ته راوتلي دي، د اختر په ورځو کې له امنیتي ارګانونو څخه د غوره امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي.
نجیب الله د حکومت خلک نه غواړي چې د داخله وزارت امنیت ونیسي او د مخالفینو نه غواړي چې د اسلامي ورځ دې اجتماعي ورځ کې جنگ ونه کوي او صلح امنیت حاکم.
په داسې حال کې چې پولیسو د اختر لپاره په جدي توګه د امنیتي تیاری خبر ورکوي، په افغانستان کې یو شمېر خلک او ټولنې په جګړې کې لښکله خو غواړي چې د اختر په ورځ کې اور بند کړي. د سه شنبه په ورځ د صفما یا د سویلي آسیا د رسنیو سازمان هم له دولت، بهرنیو ځواکونو او وسوال مخالفینو څخه وغوښتل چې د اختر په ورځ کې جګړه بند کړي.
په داسر کې چې د کوچني اختر د ورځو په مناسبت کابل ښاریان له امنیتي مقاماتو د پوره امنیت د غوره کولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کوچني اختر لپاره ښه امنیتي تدابیر نیولي او په ډېرو سیمو کې امنیتي پوستې زیاتې کړې دي.
په خوست، گردیز او اسدآباد کې د پنځشنبه لورځي ازادي رادیو په اف ام 100.15 خبرونه پیلوي. ازادي رادیو د پنځشنبه دورځي د غرمې له 12 بجو وروسته په خوست، گردیز او اسدآباد کې د اف ام په 100.15 اوریدل شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن سار امریکایي بي پيلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان کې دوه حمله کړې چې یو شمیر مشکوک کسان یې وژلي. په تیر خبرونه کې مو د ازادي رادیو له خبریال سره په پېښور کې په مستقیمه توګه خبرې وکړې او له هغه څخه مو د موضوع نور حل وپوښت. ښاغلی مجیب انکار په دې اړه تاسو معلومات راکوي.
نن سهار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په 3 کیلومتره کې په دندۍ د پخیل نومي کلي کې په یو کور باندې د امریکا بي پيلوټه الوتکو یو حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا لس تنه پکې وژل شوي. دولتي چارواکو دغه په نښه شوي کسان د جلال الدین حقانی د ډلې سختریزي وسلوال بللي، خو ځایي خلک وایي چې نه، په دې کې یوازې سیمه ییز خلک وژل شوي چې ښکاره مثال یې د دوی په وینا درې تنه ټپیان دي چې دوی ماشومان او یوه مېرمنه ده. ځایي خلک وایي که چېرته دوی جنګیالي ول یا د وسلوالو ډلو خلک ول نو بیا دلته ښځو او ماشومانو څه کول. له دې لومړۍ پېښې یوازې شاوخوا دوه ساعته وروسته یوه بله حمله وشوله د شمالي وزیرستان په د تخیل علاقه باندې کې. دغه حمله په امبور شګه نومي کلي کې په یو موټر شوي چې ویل کېږي څلور کسه جنګیالي پکې وژل شوي. د تېرې څه مودې راهیسې په دغه سیمو باندې د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په روژه کې د دې سره د الوتکو د بریدونو شمېر دیارلسو ته ورسېد. او په روانه میاشت کې چې نن د عیسوي اتم تاریخ دی دا پنځمه حمله ده چې په دغو سیمو باندې ترسره کېږي.
ډیرو درنو دوستانو له دې راپور سره روانې خبرې مجلې د ریپورټونو لمن هم دلته رانغاړو.